ورسیدلو لازدی رادیو څخه د وروستي پښتو خبری مجلې د خبرېدو وخت روانه پښتو خبری مجله چې تر شپږ نیم بجو پر دوام کوي زه قسیم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکی همکاری درته وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه او خبرونه اورېدلی سئ. د راپورونو د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي یو شمېر ډلې ټپلې په افغانستان کې کوښښ کوي چې د داعش له نوم څخه په استفادې په دغه هېواد کې ځان ته مرکزونه اډې رامنځته کړي. نور راپورونه هم سته خو پیل په خبرونو کو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د ازادي راډیو خبریال وایي چې نن په فرا کې د بالابلوک ولسوالۍ کې پر دریو ځایونو باندې وسلوالو پراخه حمله کړې ده. د اوکراین حکومت نن په مسکو کې پر خپل سفارت او د روسیې په رستوف ښار کې پر خپلې قونسلګرۍ د حملې پر ضد احتجاج کړی او تاوان یې غوښتی دی. او د سویس د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه اذربایجانی فعال چې لس میاشتې مخکې په باکو کې د دوی په سفارت کې پناه اخیستې وه نن سویس ته ولېږدول سو. په فرا کې وسلوالو نن په بالابلوک ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله کړې چې د ازادي راډیو خبریال وایي دغه حمله په دریو عمده ځایونو کې متمرکزه ده. د ازادي راډیو خبریال یو څو شېبې مخکې وویل چې بالابلوک ته ټولې تللې لارې تړل شوې دي او داسې ویل کېږي چې غالبا په دې حمله کې زر تنه وسلوال لاس لري. په دې ارتباط نور جزئیات لا نه دي څرګند او د افغانستان حکومت هم څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومین نن وویل چې دولس ولایتونه د امنیت له پلوه له جدي تهدید سره مخامخ دي. د ښاغلي لومی په وینا غزنی، هلمند، کندهار او زابل په خطر کې سیمې دي او په عمومي ډول یې له پاکستان سره پر پوله د پرتو ولایتونو پر امنیت اندېښنه څرګنده کړه.
دای وای په همدې شپه ورځ کې زموږ د ولس ولایتونه د لومړی درجه امنیتي خطر سره مخامخ دي او نه نور ولایتونه د متوسط ګواښ سره مخامخ دي. فاته نور نورمال دي. دا په دې معنی نه چې هلته د دشمن تحرکات نسته.
وسلوالو طالبانو نن سهار وختي د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته حمله وکړه او لږ تر لږه ولس تنه یې ووژل. د هلمند د پولیسو مشر نبی جان ملاخیل خبري اژانسونو ته ویلي چې په حمله کې زیات شمېر طالبانو لاس درلود. په دې حمله کې درې پولیس زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی او ادعا کوي چې زیاتې وسلې او چاودیدونکي مواد یې نیولي دي. رپورټونو پر اساس د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونږ او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف په افغانستان کې د روان بحران په اړه خبرې کړې دي. بان کې مون په اشقابات کې وو او تر دې مخکې تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان ته هم تللی او په دې هیوادو کې له حکومتي چارواکو، ژورنالیستانو او د مدني ټولنې له فعالانو سره کتلي دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف ویلي چې له بان کې مون سره د افغانستان پر امنیت او د داسې شرایطو پر رامنځته کېدو خبرې وکړې چې نړیوال مارکیټونو ته د انرژي د انتقال ثابت او خوندلار جوړ کړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په ټوله منځنۍ اسیا کې د وضعیت خرابېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې او د سیمې ته سفر یې نن پای ته ورسېد. او په هرات کې د استقلال په نوم د ویلیسي نشته 500 تنه زده کوونکي نن مسموم شوي وي. د هرات له حوزوي روغتونه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د زده کوونکي له مسمومېدو وروسته روغتون ته یوړل شوی خو د دې پیش عامل لا نه دی څرګند. په دونکو کې و ازادي راډیو ته وایي
ما به صرفا خودم یک دفعه بوی گاز اومد هم میگیم ما صرف پیرو شدیم بعد از چند تایی که بودم اضاف کردم.
تیرونی پا بدخشان او بامیانو که هم دست دکون کو ده مسمومیدو ده غسی پیرشی سبت سویوه. د سویس د بهرنیو چارو وزارت نن وویل هغه اذربایجانی فعال چې لس میاشتې مخکې په باکو کې د سویس په سفارت کې پناه اخیستې وه نن سویس ته ولېږدول سو. د سویس د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي اذربایجانی خبریال او د بشري حقونو فعال امین حسینوف د اذربایجان له چارواکو سره تر ډیرو مذاکرو وروسته له باکو وایستل شو. حسینوف 15 کلن دی او په سویس کې د سیاسي پناه لپاره تر سپتمبره وخت لري. د پاکستان پوځ نن ویلي چې له افغانستان سره پولې ته نږدې په قبایلو کې لږ تر لږه شل مشکوک کسان په هوایي حمله کې ووژل سول. د پوځ خبر پاڼه وایي حمله په شمالي وزیرستان کې د تخیلو ته نږدې شوې او نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د پاکستان پوځ تیر کال په شمالي وزیرستان کې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د اوکراین پوځ وایي چې شپږ غړي په تیرو 24 ساعتو کې په ختیځ کې په نښتو کې وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. له اوکراین یو بل خبر وایي چې د اوکراین حکومت نن په مسکو کې پر خپل سفارت او د روسیې په روستوف ښار کې پر خپل قونسلګرۍ د حملو تاوان غوښتی دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي موږ له روسي چارواکو غواړو چې په دې اړه عاجلې او هر اړخیزې څېړنې وکړي، عاملینو ته یې سزا ورکړي او زموږ مالي تاوان راکړي. د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکو او روسیې د پلویانو بېلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې روانې دي. رپورټونه وایي ناڅرګندو کسانو تېره شپه په مسکو کې د اوکراین د سفارت ودانۍ په خامو هګیو او رومیانو ویشتې ده. په روستوف کې ناڅرګندو کسانو تېره شپه د اوکراین د قونسول پر دفتر حمله وکړه، کړکۍ او وسایل یې ورمات کړي او په خپله بیا تښتېدلي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د اذربایجان په مرکز باکو کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د تړلو دروازو شاته وکتل او داسې ګڼل کېږي چې د خبرو ډېر تمرکز یې د سوریې پر حالاتو. دا اول وار دی چې د اروپایي المپیک سیالۍ په اذربایجان کې کېږي، خو د اروپایي اتحادیې د هیڅ یو غړي هیواد مشر د سیالیو د پرانیستې مراسمو ته نه و ورغلی. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د رجب طیب اردوغان د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم لوستلی سئ. ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی. او وړاندې په خبرونه کې لکه څنګه چې مو په کورنۍ خبرونو کې واوریدل، وسلوالو طالبانو نن په فراه کې د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې پر درو استقامتونو حمله کړې ده. هڅه کوو په دې اړه تازه معلومات تاسو سره شریک کړو. دغه راز د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي یو شمېر ډلې د داعش له نوم څخه په استفادې کوشش کوي په افغانستان کې ځانونو ته اډې جوړې کړي.
اول فقط یک تعداد در این جمع گویا میخواهد نشان بده که ما نمایندگی از داعش میکنیم تا یک آدرس باشه که از اون منبع هم اینا تمویل شود.
په یو بل راپور کې بیا راغلی چې دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو په برخه کې څه باندې 90% اساسي کارونه ترسره سوي دي.
در قسمت زیربناها مشکلات قوای هوایی فکر میکنم که اضافه تر از 90% حل گردیده. تجهیزات تیاراتی که ما در اختیار قوای هوایی داره.
د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه مو د دغه جرګې له غوښتنو هم په راپور کې خبرو. د افغانستان په اړه نور راپورونه هم سته. په نړیوالو راپورونو کې راغلي چې د پاکستان حکومت وایي د سیف د چلډرن موسسې په څیر به په دغه هیواد کې د یو شمېر نورو خیریه موسسو فعالیتونه هم بند کړي. که تر پایه سره ملتیا وکړي نو نور راپورونه هم خپرېدو ته چمتو دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ چې د اف ام په 3.5 څپه په اکثرو سترو ښارونو او په ټول افغانستان کې په منځنیو 12.9 څپو باندې خبرونه لري. راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې دا مهال یو شمېر ډلې ټپلې سته چې هڅه کوي په افغانستان کې د داعش په نامه یا د داعش له نوم څخه په استفادې په افغانستان کې ځان ته مرکزونه او اډې جوړې کړي. پام وکړئ په دې اړه د مرزي احمد زی راپور ته.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي یو شمېر وسلوالو ډلو د خپل حضور د دوام لپاره د داعش بیرغونه پورته کړي او د خپل تمویل لپاره سرچینې لټوي. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي د شمې په ورځ د خپل سل ورځني کاري پروګرام د تشریح پر مهال وویل چې د دغو وسلوالو ډلو په اړه باید ارزونه وشي، خو زیاته کړه چې په دغو وسلوالو ډلو کې تاجک، ازبک، قرغیز، چچن، ترک او یغور شامل دي. هغه وویل چې دغه وسلوالې ډلې غواړي سعودي افغانستان له ستراتیژیک موقعیت څخه ګټه پورته کړي او د یوې اډې په جوړولو سره له افغانستانه بهر له خپلو خواخوږو سره اړیکې ټینګې کړي. ښاغلي علومي ټینګار وکړ چې افغان امنیتي سرتیري د داسې وسلوالو ډلو مخه نیسي، خو نوموړي په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ.
اوس په دغه هیواد کې یو شمېر ډلې د داعش ډلې په استازیتوب ځان معرفي کوي، څو یو مشخص ادرس ولري چې له هغه ادرس څخه تمویل شي او هدف دا دی که په افغانستان کې یو اډه جوړه کړي او بیا له هغه سرچینو څخه استفاده وکړي. د سیمې هیوادونه پوهیږي چې موږ ځان سپر کړی څو زموږ خاورې نه د نورو هیوادونو د بې ثباتۍ لپاره ناوړه ګټه پورته نه شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هیواد پخوانی ولسمشر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش حضور کولی شي د سیمې د هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ وي. ښاغلي کرزي د روسیې له آرتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي که چیرې په راتلونکي کې داعش په افغانستان کې ظهور وکړي نو دا په دې معنا ده چې د بهرنیو له ملاتړ څخه برخمنه ده. نوموړي ویلي چې د دغه وسله والې ډلې هدف د سیمې د هیوادونو د منځنۍ آسیا بې ثباته کول په ځانګړي ډول د چین او روسیې بې ثباتۍ ده. له دې څخه وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د داعش ډلې حضور په هیواد کې تایید کړی وو خو ویلي وو چې د دغې ډلې حضور محدود دی. په دې وروستیو کې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر هم وویل چې د داعش د ډلې حضور د قانونو په وړاندې یو جدي ګواښ دی او زیاته کړه چې دغې ډلې د افغانستان طبي زیرمو ته سترګې نیولې دي. په عین حال کې د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې دا پوښتنه باید مطرح شي چې په لومړي سر کې افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش هدف دی او یا دا چې له دغه هیواد څخه د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره د یو ارتباطي پل په حیث استفاده کیږي. یو څېړونکي روح الله امین ازادي راډیو ته وویل که چیرې نړیواله مبارزه د داعش ډلې پر وړاندې رښتینې وي نو باید هغه سرچینې چې داعش ډله تمویلوي هدف وګرځي.
له بده مرغه یو قوي باور دادی چې یو څوک د دې ډلې مالي سرچینې تمویلوي. له بل لوري دغه ډله په عراق او سوریه کې مالي سرچینو ته لاسرسی لري نو ځانته یې مالي سرچینې جوړې کړې دي. که چیرې له دې ډلې سره جګړه صادقانه وي نو ولې مالي سرچینې هدف نه ګرځي؟ د نفتو لرل یوازې کافي نه دي. داعش باید دغه نفت نورو ته هم خرڅ کړي. نو اخیستونکي څوک دي؟ زما په نظر دا هغه سوالونه دي چې ستر قدرتونه شاملوي.
یو شمېر څېړونکي په افغانستان کې د داعش ډلې حضور په اړه اندېښنې بې ځای بولي او وایي چې د امنیتي ضعف له امله د داعش ډلې احتمالي وده او حضور زیات شوی دی. خو د ملي وحدت حکومت چارواکو سوسوزلي ویلي د داعش ډلې د اډو جوړولو ته به د هېواد دننه هیڅ اجازه ورنه کړي. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې وسلوالو طالبانو نن د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې په درو استقامتونو باندې حمله کړې دي. همداشبه له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت را سره د تلیفون په مستقیم تماس دی. فطرت صاحب، ستاسو وروستي معلومات څه دي؟ حمله کله پیل شوې ده او دقیقا د مخالفینو شمیر څومره دی؟ چارواکي څه وایي په دې اړه؟
تاسو اړوند سلامونه. عمله سره رئیسی پیل شوی د فراه ولایت بلابلوک ولسوالۍ په درې برخو کې. ما مخکې د فراه بلابلوک ولسوالۍ د ولسوال سره خبرې وکړې. ناصر محمد خان سره هغه وویل چې جګړه په فراه رود د شیوان او همداشان د کنس په سیمه کې چې درې سیمې هم د فراه فراه رود پر لوی لارې او همداشان د فراه هرات پر کندهار پر لوی لارې پرتې دي روانه ده. د هغه په خبره چې په دې جګړې کې کابو نشته و او سوال مخالفان شتون لري. انتفار قسمت باندې درې سوال برید کړی خو تر اوسه کوم ځای نه دی نیولی او د افغان امنیت ځواکونو سره جګړه روانه ده. هغه د تلفات په اړه وویل چې دوه طالبان او سوال طالبان تر اوسه وژل شوي. همداشان او سوال طالبانو ویان کړی چې احمدي بیا ویلي چې دوی په دې جګړې کې تر اوسه شپږ عسکر وژلي دي. اوس هم جګړه روانه ده. نور جزئیات سره به وګورو. فکر کړي چې بوټي کسان ته به هم تلفات اوښتي او همداشان د فراه فراه رود لوی لاره نن ټوله ورځ بند وه چې په سلګونو موټران همدلته انتظار ورته ایستی وو.
بله بله فطرت صاحب، په فراه کې مخکې داسې راپورونه موجود وه چې دلته د اسلامي دولت ځینې جنګیالي هم فعال دي. چارواکي څه وایي چې دغه حمله چا کړې ده؟ طالبان دي، افغاني طالبان دي که نه بهرني جنګیالي په دې کې شامل دي؟
په دې حملې کې سوال طالبان د فراه د بکوا ولسوالۍ همداشان ویل کېږي چې د هلمند د ولایت څخه هم ځینې راغلي دي او په داسې راپورونه تر اوسه نه دي ویل شوي. موږ هم چې په دې کې د اسلامي دولت ډېل غړي یا داعش ګټه ودرېده ځکه چې هغه مخکې هم د فراه حقصفي روانه درې خواته وه او اوس دې خواته نشته او سوال طالبان.
بله احمد شاه فطرت کورودان، د ازادي رادیو اوریدونکو له فرات څخه د ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت چې ویلې شاخوا 900 طالبانو له نن سهار څخه د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ پر درو استقامتونو باندې حمله کړې او له همدا جګړه دوام لري. وسم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې دا مهال د هیواد 12 ولایتونه له جدي او نه نور له متوسط امنیتي خطر سره مخامخ دي. نورالحق لومی دغه څرګندونې نن د خپلو سل ورځنیو کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال خبرې اعلان ته وکړې. په دې اړه پام وکړئ د سید کمل شاه عارف چمتو سوی راپور ته.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د پسرلنۍ عملیاتو په پیلېدو سره سم د هیواد ګڼ شمېر سیمې د مخالفینو د ډلیزو حملو له امله نسبت نور کلونو ته نام نه سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر هم مني چې د هیواد یو شمېر ولایتونه د لومړۍ او متوسطې درجې امنیتي خطرونو سره مخامخ دي. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لمی د شنبې په ورځ د خپلو راتلونکو سل ورځنیو کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل چې وزارت یې د دې سره سره په ګڼو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پلانونه شنډ کړي او هڅه به وکړي چې موجوده ګواښونه هم له منځه یوسي.
د می شاورون 12 ولایت متعدد درجه یک
دی وایي په همدې شپه ورځ کې زموږ د 12 ولایتونو د لومړۍ درجه امنیتي خطر سره مخامخ دي او نه نور ولایتونو د متوسط ګواښ سره مخامخ دي. فات نور نورمال دي. دا په دې معنی نه چې حالت د دشمن تحرکات نشته. یو ځای مین ځای پر ځای کوي یا کوشش کوي نور حرکتونه وکړي. هغه ولایتونه چې د جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي موږ او تاسو ټول په هغوی باندې پوهیږو. زیاته کړه چې هلمند، کندهار، زابل، غزنی او په ختیځ کې د پاکستان سره پر پوله پراته ولایتونه د لومړۍ درجې امنیتي خطر سره مخامخ دي. هغه وویل چې تر دا مهاله د هیواد شمالي ولایتونه د لویو امنیتي ګواښونو سره نه دي مخامخ. هغه هرات، غور، کاپیسا، فاریاب، پروان او ځینې نور هغه ولایتونه یاد کړل چې د متوسط امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. ښاغلي ولمی کابل، بامیان او د افغانستان ځینې نور مرکزی ولایتونه هغه ولایتونه وبلل چې امنیتي وضعیت پکې نور مالدی. دا افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دغه څرګندونی په داسې حال کوي چې د دفاع وزارت د معلومات لمخې دا مهال د غزنی ناوه، د زابل خاکی افغان او د هلمند باغران او د شول سوالی د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. پر همدې مهال د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي چې په امنیتي سکتور کې د موجوده ضعف او ناتوانۍ له امله افغان سرتیرو دفاعي حالت نیولې چې له امله یو شمېر سیمې هم د لاسه ورکړې دي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني:
متاسفانه دولت برنامه
بدبختانه دولت هغه پروګرامونه چې باید عملي کړی وای او لرلې اقدام نه دی کړی. له یو اړخه د افغانستان د سیاسي نظام په داخل کې اختلافات هر ورځ د افغانستان سیاسي مشروعیت تر سوال لاندې راولي او هغه ضعیفه کوي. د افغانستان په امنیتي سختارونو کې د مدیریت ضعفوالی لکه څنګه چې فکر کېدل د افغانستان په امنیتي نظام کې اصلاحات رامنځته نه شول. تر دې وړاندې د افغانستان ولسي جرګې هم ویلي وو چې د امنیتي سکتور کمزور مدیریت د هیواد امنیتي وضعیت د ننګونو سره مخ کړی دی. د ویلو تر څو چې افغان حکومت د وسلوال مخالفینو په وړاندې یو روښانه دریځ ونه نیسي او د وسلوال طالبانو په مقابل کې د افغان سرتیرو په شمیر کې زیاتوالی رانسي، فروانو نامنوي کې به کموالی رانسي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواکونو په برخه کې بنسټیز ستونزې تقریبا هواري سوي دي. دغه وزارت یو شمېر مسؤلینو د شنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې د هوایي ځواکونو په برخه کې د ټولو ستونزو د هواري لپاره هلې ځلې د غرض جریان لري. په دې اړه به ابراهیم صفای راپور راکړي.
سره له دې چې د افغان هوایي ځواکونو د ولتیا په اړه تل اندېښنې مطرح کیږي خو دفاع وزارت وایي چې په دې برخه کې 90% ستونزې حل شوې دي. د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو په چارو کې د لوی درستیز مرستیال محمد دوران د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې ناستې پر مهال خبر اعلان ته وویل چې د روان کال تر پیله یې د هوایي ځواکونو په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلي دوران زیاته کړه چې له دې لاسته راوړنو سره سره په ځینو برخو کې لکه د محاربي او د بشري قواوو د ګمارنې په برخه کې لا هم له ستونزو سره مخامخ دي.
فکر کوم د هوایي ځواکونو بنسټیزې ستونزې تر 90% ډېرې حل شوې دي. هغه تجهیزات او الوتکې چې زموږ هوایي ځواکونه یې په لاس کې لري د پلان له مخې په ټولو برخو کې تطبیق شوې دي. د نږدې ملاتړ په برخه کې پرښتیا هم ستونزې شته خو په دې برخه کې اوس د حل لارې شخصا ولسمشر تر کنټرول لاندې نیولې دي.
دی وایي اوس افغان هوایي ځواکونه یوازې په افغانستان کې نه بلکې په امریکا، متحده عربي اماراتو، هند، ایټالیا او یو شمېر نورو هیوادونو کې په زده کړو بوخت دي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر وایي چې په وروستیو کې افغان هوایي ځواکونو د ناټو له همکارۍ پرته په خپلو عملیاتو کې ښه وړتیا ښودلې او وضعیت یې د پخوا په پرتله ښه شوی دی.
زه فکر کوم دا په دغه دوه درې میاشتو کې ثابت هم دی چې دوی بدون د بهرنیانو د مرستو نه بدون د هوایي پوشش نه دوی کولای شي چې د خپل وظفي تر اوسه پورې موږ خو هغه حتی نه رسېدلی چې موږ د همسا هېوادونو یا د منطقې د سیمې د هېوادونو هوایي ځواکونو ته د دفې او کات یا اندازه ولرو. په هر صورت کوم چې موږ اوس لرو او دغه ځواکونه صحیح مدیریت شي دا کولای شي چې دغه ځمکني ځواکونو دپاره
ښاغلی اتمر زیاته کړه چې حکومت باید د افغان هوایي ځواکونو ظرفیت لوړ کړي او د دې ځواکونو اساسي ستونزې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت دغه مسله تاییدوي او وایي چې د افغان هوایي ځواکونو د پښو درېدو لپاره وخت اړتیا ده. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
بیا هم د راپورونو دوام ته پام وکړی. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په حق له ژر تر ژره تصمیم ونیسي. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دغه جرګې د شپاړسمې دورې وخت د سرطان د میاشتې په لومړیو کې پای ته رسیږي. په دې اړه خان محمد سیند راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې د قانوني کار پای ته رسیدو ته څه باندې یوه اونۍ پاتې ده، ولسی جرګه تاکید کوي چې حکومت د ژر تر ژره د دې جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د شنبې په ورځ د ولسی جرګې اکثرو غړو پر همدې موضوع بحثونه وکړل او وویل چې ولسی جرګه د حکومت مهم قانوني ارګان دی او د دې ارګان په چارو کې باید هیڅ ډول ځنډ او خنډ رامنځته نه شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د جرګې د غړو له بحثونو وروسته وویل:
برای امروز همچنان حضوری رئیس جمهور و رئیس اجرایی را مخاطب کرده
نن جمهور رئیس او اجرای رئیس ته خطاب کو او قانونی مکلفیتونو ته متوجه کو چې د قانون او د خلکو د احترام په پام کې نیولو سره دی د ولسی جرګې او د ولسوالیو د انتخاباتو نیټه رسمن اعلان کړي چې خلک له دې جنجاله وژغورل شي.
د انتخاباتي ارګانونو د معلوماتو لمخې د ولسی جرګې انتخابات باید د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې ترسره شوی وای، خو حکومت تاکید کاوه چې د انتخاباتو د ترسره کېدو د مخه باید په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات رامنځته شي. د ولسی جرګې غړو په دې اړه وویل حکومت ونه توانید چې د انتخاباتو د اصلاح لپاره لازم اقدامات وکړي. بلخوا د انتخاباتو ځینو بهرنیو مرستندویو ادارو هم تاکید درلود چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحات رامنځته شي. د دې مرستندویو ادارو څخه یوه د یو این ډی پی مؤسسه ده چې ویلي دي تر څو چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات نوي رامنځته شوي له دې انتخاباتو سره به مرستې وځنډوي. په عین حال کې جمهوري ریاست وایي چې لکه څنګه چې جمهور رئیس اشرف غنی د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه له خلکو سره ژمنه کړې پر خپله ژمنه ولاړ دی او مخکې له دې چې د ولسی جرګې د کار قانوني موده پای ته ورسیږي انتخاباتو ته به تصمیم ونیسي. د جمهوری ریاست ویان سید ظفر هاشمی په همدې ورځ په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل:
رئیس جمهور امروز نشست های مفصلی را با اقشار مختلف افغانستان در کابل
دوبل جمهور رئیس نن د مختلفو قشرونو له استازو سره په کابل کې یو ناسته ترتیب کړې ده. د دې ناستو سلسله اوس هم جاری ده. په دې ناسته کې د سیاسي ګوندونو، جهادي تنظیمونو او د مدني ټولنې استازو برخه اخیستې ده. دوی به نظریات تبادله او د ولسی جرګې انتخاباتو ته به یوه قانوني لاره چاره غوره او د افغانستان خلکو ته به اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې که حکومت مالی امکانات برابر او د انتخاباتي حوزو امنیت وساتي دا کمیسیون حاضر دی چې په لږه موده کې دا انتخابات وکړي. د ولسی جرګې د انتخاباتو د نه کېدو ګونګوسیو په دې وروستیو کې د خلکو اندېښنې راپارولې دي.
گفت و شنود،
خبر اترې،
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
د افغانستان د قومونو سرحدونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د سولې د تامین په خاطر د بیلابیلو زونونو له قومي مشرانو سره خبرې کوي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت انتقاد کوي چې په تیرو څو کلونو کې د قومي مشرانو رول ته د هغو کسانو لخوا پاملرنه نه ده شوې چې د سولې لپاره کار کوي. د دې وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وزارت نوی پلان دا دی چې د سولې او ثبات په اړه د قومي مشرانو نظر او یووالی ولري. نوموړي وویل د سولې د تامین په خاطر د وزارت چارواکو بېلابېلو زونونو ته سفرونه پیل کړي دي.
تقریبا درې زونه په نظر کې نیولې دي، مشرقي زون، د جنوب غرب زون چې هرات ته، او د شمال شرق چې قندوز ولایت ته. موږ د پنجشنبې په ورځ باندې د دغه تقریبا څلورو ولایتو د لغمان، نورستان، کونړ او ننګرهار قومي مشران راغوښتي وو په دې جرګه کې تقریبا ګډون ولرو، او انشاءالله موږ امیدوار یو چې د دغه قومي مشرانو دغه موږ کومک او دغه تعهد ترلاسه کړو.
ښاغلی احمدزی وایي په هغه غونډه کې چې دوی په ننګرهار کې درلوده 100 قومي مخورو ګډون کړی و، او دوی ټولو په یوه غږ د دې پروسې او سولې څخه ملاتړ اعلان کړ. له دې سره د قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې د بېلابېلو قومونو او سراسري ټولنو د راټولېدو یو مرکز هم په کابل کې جوړ کړی، او کوشش کوي چې په راتلونکي کې هم ورته ځینې داسې مرکزونه په زونونو کې جوړ کړي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خپل 100 کارونو د تشریح په مهال وایي چې په دې موده کې به په ولایتونو کې هم جرګې جوړوي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د څو کلونو راهیسې دوی هم په ولایتونو کې د سولې کمیټې لري، او ځینې قومي مشران د دې کمیټو غړي دي. د سولې عالي شورا غړی محمد امین وقاد وایي په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت یوه پیچلې مسله ده چې تر ډېره پکې د بهرنیو هیوادونو رول اغېزمن دی.
د وسلوالو مخالفینو د حرکتونو موضوع یو عادي جریان نه دی چې عادي خلک دي په دې برخه کې څه مهم رول ادا کړي. عام خلک چې ملاتړې وي رول لري، خو دا مسله ډېره پیچلې ده او په ګاونډیو هیوادونو، سیمې او نړۍ پورې اړه لري. زه د قومونو وزارت ته هڅې تاییدوم، خو څه وړاندیز او یا په اړه تردید نه لرم.
د سراسري سولې د تامین او جنګ د ختمېدو لپاره د قومي مشرانو تر بریده د هڅو لړۍ داسې مهال پیلېږي چې د یاد هدف لپاره د افغانستان د سولې عالي شورا هم د 15 کلونو راهیسې هڅې کوي. په داسې حال کې چې د دې شورا ډېر غړي هم د ټولنې مشران خلک دي، د قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي د دې وزارت دا نوې هڅې به تر ډېره بې نتیجې نه وي. له دې سره یو شمېر قومي مشران په دې باور دي دا چې افغانستان تر ډېره قبیلوي جوړښت لري، په هره موضوع کې د دوی ونډه مهم رول لوبوي، او د سولې په برخه کې به هم د قومي مشرانو صادقانه هڅې بې نتیجې پاتې نه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سیمه ایزو راپورونو کې راغلی دی چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې هیواد حکومت تیار دی څو د سیف د چلډرن موسسې بندولو وروسته نورې خیریه موسسې هم بندې کړي. پاکستان پر دغه موسسې تور پورې کړی چې په دې هیواد کې جاسوسي کوي. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل ګڼ شمېر غیر دولتي ادارې د پاکستان پر ضد کار کوي، او موږ په پارلمان کې د دوی د افشا کولو قصد کړی دی. د ویلي چې هغه غیر دولتي ادارو ته به د کار د ادامې اجازه ورنکړي چې د پاکستان د ملي ګټو پر ضد کار کوي. د مدني ټولنو د نړیوالې اتحادیې په وینا پاکستان په 2014 کال کې 3000 ځایي خیریه ډلې له ثبت و ایستلې. پارلمان ته وړاندې شوي د 2015 کال د بهرنۍ مرستو د قانون په نامه د قانون یوه مسوده به د چارواکو لپاره دا اسانه کړي چې د هغو ډلو یا موسسو مخه ونیسي چې له پاکستانه د کار کولو لپاره بهرنۍ مرستې ترلاسه کوي. چودري نثار علي خان ویلي چې هغه خیریه موسسې چې مثبت کار کوي باید اندېښمنې نه سي. د زیاته کړه
آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ اس میں کئی بہت اچھی اور نیک نام
باید او ایم چتا محل پر پاکستان کی گنش میں کی اور نیک نام بہرنے خیریہ مؤسسے ہم چتا چی دخ پل زنگلی جنڈا لمخی دخ خلق دو جوند سوکالی اور پر مختق لپارا کار کبھی زو پا دیلر کی نڑے والو خیریہ مؤسسو اور دولتون تا پیغام ورکاوم چی منگ پاکستان کی آغو مؤسسو تا ہر کلے وائیو چی خکار کبھی خود دی باید دو پاکستان دو قانون در نوی اوکری اور لخ پل دائری پخیو نباسی
اور ضابطے کا احترام کرنا ہوگا.
خود د هغو فعالانو په اړه په ځانګړې توګه وویل چې د اعدام د سزاو د ختمولو او په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي. ده وویل چې موږ پوهیږو چې کومې موسسې په دې توماتي کمپاین کې لاس لري. دا پروپاګند باید ودرېږي. زموږ قضایي سیستم ته باید درناوی وسي. خیریه موسسې په دې وروستیو کې شکایت کوي چې د حکومت لخوا د دوی پر فعالیتونو مخ پر زیاتېدو بندیزونو د دوی هڅې اغېزمنې کړي دي. دا موسسې په پاکستان کې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوي او داسې ګڼ شمېر خلک اوس هم په بېوزلۍ او فقر کې ژوند کوي. د دغو موسسو په وینا په ځینو سیمو لکه بلوچستان کې چې د دې هېواد تر ټولو بېوزلې او پر شا تللي ایالت دی، کار کول په ځانګړې توګه ستونزمن دی. چودري نثار علي خان ویلي چې ځینې ډلې تر پردې شاته جاسوسي کوي. دا هغه تور دی چې پاکستان پر سیف د چلډرن پورې کړ تر څو د دې موسسې پر وړاندې خپل اقدامات توجیه کړي.
او له دې راپور سره د دې خبري مجلې وخت هم پای ته رسیږي. د بل خبري مجلې د اوریدو لپاره چې درې ده له جمشید حبیب زاده سره ملتیا وکړي.
تشکر، شما خسته نباشین. سلام علیکم. ساعت 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی در صدر مطالب خبری ما میشنوین که وزیر داخله گفته است تعدادی از شورشیان تلاش دارند که زیر نام داعش یا گروه دولت اسلامی برای خود در افغانستان پایگاه بسازند. گروه طالبان در سه نقطه بالای پسته های امنیتی در ولایت فرا حمله کردند. اما پیش از آن به همکارم فرشته نگاه فرصت می دهیم که خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را پیشکش کند.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور اشرف غنی می گوید هیچگاه اجازه نخواهد داد تا خلای قانونی در کشور ایجاد شود. حدود 50 شاگرد یک مکتب در ولایت هرات مسموم شدند و اردوی پاکستان میگوید در عملات هوایی جت‌های این کشور حداقل 20 شورشی مزنون در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی کشته شدند. سلام و شام بخیر. فرشته نگاستم با تفصیل خبرها از رادیو آزادی. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید هیچگاه اجازه نخواهد داد تا خلای قانونی در کشور ایجاد شود. آقای غنی این مطلب را در دیدار با شمار از شخصیت‌های سیاسی، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و هیئت اداری مشران جرگه ابراز داشت. در اعلامیه ریاست جمهوری که امروز به نشر رسید آمده است که هر گونه تصمیم در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی و انتخابات ولسی جرگه در مطابقت با قانون اساسی انجام خواهد شد. این در حالی است که شمار از اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی امروز این جرگه بار دیگر از حکومت خواستند تا زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را مشخص نماید. حدود 50 تن از شاگردان یک مکتب در ولایت هرات مسموم شدند. خبرنگار رادیو آزادی از شفاخانه اوزایی هرات میگوید این شاگردان مربوط لیسه استقلال ولایت هرات هستند و پس از مسموم شدن به این شفاخانه انتقال داده شدند. یک تن از این شاگردان میگوید
ما به صنف خودم یک دفعه بوی گاز اومد، همگی ما صنف بیرو شدیم، بعد از چند تایی که بودم اضافه کردم.
مسئولان این شفاخانه وضعیت 30 شاگردان را خوب توصیف کرده میگویند پس از ماینات جزئیات چگونگی این رویداد روشن خواهد شد. این در حال است که روز پنجشنبه نیز شمار از شاگردان یک مکتب در ولایت بدخشان مسموم شده بودند. مسئولان امنیتی در هلمند میگویند شب گذشته در حمله طالبان مسلح بالای ماموریت پلیس ولسوالی موسی قلعه این ولایت 17 تن از نیروهای امنیتی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. عیسی خان قمندان امنی ولسوالی موسی قلعه در صحبت با رادیو آزادی گفت در نتیجه این رویداد 10 طالب مسلح نیز کشته و 7 تن دیگرشان زخم برداشتند. وی میگوید طالبان 17 میل سلاح و یک موتر رنجر پلیس را نیز با خود برده و 2 موتر دیگر را آتش زدند. طالبان مسلح تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. و حال هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی پاکستان میگوید در عملات هوایی جت‌های این کشور حداقل 20 شورشی مزنون در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی کشته شدند. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی اداره عامه اردوی پاکستان به نشر رسید آمده است که این عملات هوایی امروز در منطقه دتخیل وزیرستان شمالی در نزدیک سرحد با افغانستان انجام شد. اردوی پاکستان از ماه جون 2014 میلادی به این سو عملیات نظامی را در منطقه وزیرستان وزیرستان شمالی آغاز کرده است. اردو این کشور ادعا می‌کند که در جریان عملیات نظامی تا حال 1300 شورشی در وزیرستان شمالی کشته شدند. وزیر خارجه امریکا از ادامه حضورش در مذاکرات هسته‌ای با ایران خبر داده است و در این مورد می‌گوید:
او
می گوید امروز یک گفتگوی طولانی در مورد ایران داشتم و من با تیم خود در وینا صحبت کردم و طور کامل در این مذاکرات مشغول خواهم بود. در حال حاضر هم هستم و به هدف پیشبرد این مذاکرات در روزهای نزدیک به وینا سفر خواهم کرد. ایران و شش کشور مقتدر جهان 30 جون را ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی روی برنامه هسته‌ای ایران تعیین کردند. اوکراین از مسکو خواسته است تا خسارات مالی را که در حمله به کنسولگری این کشور در شهر جنوبی روسیه وارد شده است بپردازد. وزارت خارجه اوکراین با نشر اعلامیه میگوید کیف خواهان تحقیقات فوری و جامع، مجازات مسئولین این حمله و جبران خسارات مالی که به کنسولگری اوکراین در روسیه وارد شده میباشد. کنسولگری اوکراین دیشب در شهر جنوبی روستوف آندون روسیه هدف حمله قرار گرفت. به گفته جنرال کنسول اوکراین، حمله کنندگان ناشناس دیشب پنجره های کنسولگری اوکراین را با پرتاب سنگ، تخم مرغ و بادنجان رومی شکستاندند. حمله بر کنسولگری اوکراین در روسیه در حال صورت گرفته که تنش ها بین دو کشور اوج گرفته است. و خبر اخیر این که سازمان صحی جهان WHO می گوید ممکن تعداد کسانی که به ویروس مرس در کوریای جنوبی مبتلا شدند افزایش یابد. مرس یک ویروس سندروم تنفسی است که سیستم تنفسی را مورد حمله قرار می دهد. تا کنون 138 نفر در کوریای جنوبی در این مرض مبتلا شده و از جمله 14 تنشان جان باختند. ویروس مرس در کوریای جنوبی در 20 ماه می سال جاری برای اولین بار در یک تاجر تشخیص شد که از سفر آسیای میانه بازگشت کرده بود. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
شما مجله شمگاهی رادیو آزادی را مشنوین. تشکر که با ما هستین. در بخش تکنیک انجینیر رامین کاکر با من همکاری میکند. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل مشنوین. وزیر داخله افغانستان میگوید که تعداد از شورشیان تلاش دارند که زیر نام داعش در این کشور برای خود پایگاه بسازند.
هدف عمدهشان عبارت از این که اگر پایگاهی را در افغانستان ایجاد کنند و از این منابع استفاده کنند، این کشورهای منطقه میفهمند.
ولیسی جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت خواست تا در مورد انتخابات ولیسی جرگه هرچه زودتر تصمیمش را اتخاذ کند.
تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان باید رسما به مردم افغانستان اعلام بکنه که از این جنجال مردم افغانستان نجات پیدا بکنه.
مقامات وزارت سرحدات اقوام و قبایل به خاطر تامین صلح در افغانستان سفرهای را به زونهای کشور آغاز کرده اند. و در این باره نیز مشنوین که شمار از اطفال فقیر امروز در کابل به خاطر به دست آوردن حقوقشان دست به تظاهرات زدند. تشکر که با رادیو آزادی هستیم. قسمی که پیشتر هم گفتیم، طالبان مسلح در 3 نقطه در ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا بالای پسته های امنیتی حمله کردند. همین اکنون خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت از محل رویداد از طریق تلفن با ما است. فطرت صاحب سلام، بفرمایین جزئیات این رویداد را با شنونده های رادیو آزادی شریک بسازین.
سلام بر شما و شنونده ها. طوری که شما هم گفتین در 3 نقطه ولسوالی بالا بلوک هم یکون هم درگیری جریان داره و طوری که ما با مقامات صحبت کردیم حدود 900 تن از مخالفان مسلح دولت بالای 3 نقطه که نقاط بازارک فرارود، سره شیوان و همچنان سره کنز حمله کردن، از صبح تا فعلا درگیری جریان داره و من لحظات قبل با قمندان امنیه فرا صحبت کردم، اونا گفت که نیروهای تازه نفس هم به منطقه رسیده و تلاش میکنه تا امشب درگیری رو مهار کنه. تا فعلا اونا میگه 2 تن از مخالفان مسلح دولت در درگیری کشته شده و 2 تن از سربازان هم زخم برداشته. در همین حال قاری صف احمدی که خود را سخنگوی مخالفان مسئله عدالت میگه میگه شش از سر درجه درگیری زیرای افغان کشته و دو پوستر هم فتح کرده که تا این مقامات را تایید نمی کنند. همچنان شعارهای نمبر یک و شعارهای فرایرات هم امروز برای ترافیک مسدود بود و ساعتن هم کسی از او عبور نمی کنند چون درگیری جریان دارد.
بله، بسیار تشکر. خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت از ولایت فرا بود و در مورد ای جزئیات میداد که در سه نقطه مخالفین مسلح بالای پسته های امنیتی در ولسوالی بالا بلوک ای ولایت حمله کردند. وزیر داخلی افغانستان میگه که تعداد از شورشیان تلاش میکنند تا زیر نام داعش یا گروه دولت اسلامی در این کشور پایگاه بر خود ایجاد کنند. نورالحق علومی روز شنبه در جریان تشریح برنامه های 100 روز آینده ای وزارت در کابل گفت این افراد شامل شورشیان تاجیک، ازبک، قرغز، چچن، ترک و ایغور اند. در این حال آگاهان امور میگویند چگونگی حضور گروه معروف به داعش در افغانستان باید بررسی شود. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
وزیر داخلی افغانستان میگوید شماری از شورشیان میخواهند به خاطر بقایشان در این کشور بیرق داعش را بلند کرده و از این طریق برای تمویل خود منابع جستجو کنند. نورالحق علومی روز شنبه در جریان تشریح برنامه‌های 100 روز نخست کاریش در کابل گفت باید ظواهر این شورشیان مطالعه شود، اما گفت که این افراد شامل شورشیان تاجک، ازبک، قرقیز، چچن، ترک و ایغورند. وی گفت این افراد تلاش می‌کنند تا از موقعیت جغرافیایی و شرایط فعلی امنیتی افغانستان سود برده و با ایجاد پایگاه با ریشه‌هایشان که در بیرون از این کشور قرار دارد روابط برقرار کنند. آقای علومی تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغان اجازه نمی‌دهند تا آنان به اهدافشان برسند، اما روی ایجاد همکاری‌های بی‌شایبه و عملی کشورهای منطقه در این راستا تأکید کرد.
حال فقط یک تعداد در این جمع گویا میخواهد نشان بده که ما نمایندگی از داعش میکنیم تا یک آدرس باشه که از اون منبع هم اینا تمویل شود. هدف عمدهشان عبارت از این که اگر پایگاهی را در افغانستان ایجاد کنند و از این منابع استفاده کنند و فقط در این راستا ایجاب همکاری‌های بی‌شایبه و عملی را میکنند. اگر از این سرحد یک بار اینا گذشتند یقین کامل داشته باشند در هیچ نقطه دنیا اینا را باز کس دیگه استاپ کرده نمیتونه.
این اظهارات در حال بیان می شود که به تازگی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته که ظهور و گسترش داعش در افغانستان می تواند خطرات جدی را متوجه کشورهای منطقه بسازد. قبل از این ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان حضور گروه داعش در افغانستان را تایید کرده، اما گفته که فعالیت های این گروه بسیار محدود است. در این حال تحلیلگران امور سیاسی میگویند ابتدا باید به این سوال پاسخ داده شود که افغانستان خود هدف گروه دولت اسلامی معروف به داعش است و یا اینکه از این کشور به عنوان یک پل برای رفتن به آسیای میانه استفاده می شود. روح الله امین یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر جنگ و مبارزه جهانی با گروه داعش صادقانه است، پس باید منابع تمویل این گروه که سبب تقویت آن می شود شناسایی و هدف قرار گیرد.
متاسفانه باور بسیار قوی است که کسی مثل سلطان سعودی پشت سر تمویل این گروه است. از طرف دیگر این گروه با دستیابی که به منابع بسیار کلان اقتصادی در عراق و سوریه پیدا کرده منابع تمویل خودش ایجاد کردم. اگر جنگ با این رژیم صادقانه است، چرا منابع تمویلش؟ چون فقط داشتن نفت کافی نیست، اون نفت باید به کسای بفروشه داعش. او خریدارش کیها هستن؟ این پول با چه مدرک و متدی تبادله میشه؟ یعنی سوالایی که من فکر میکنم قدرت‌های کلان دخیل میسازن.
عده‌ای از کارشناسان نگرانی ها در مورد حضور و فعالیت گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در افغانستان بجا دانسته و میگویند به دلیل ضعف در نهادهای امنیتی افغان احتمال حضور و رشد داعش در این کشور زیاد است. اما مقامات حکومت وحدت ملی بارها گفتند که به هیچ وجه اجازه نخواهند داد تا گروه دولت اسلامی در افغانستان جای پا یا پناهگاه پیدا کند.
در همین نشست که در کابل برگزار شده بود، وزیر داخله گفت در حال حاضر 12 ولایت افغانستان تحت تهدید بلند امنیتی قرار دارد. در این مورد همکارم فریبا واحدی جزئیات می‌دهد.
با آغاز حملات بهاری طالبان مسلح بر افغانستان، بیشتر مناطق این کشور در مقایسه به گذشته با تهدید جدی امنیتی روبرو شده است. چنانچه نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان انگام ارائه برنامه‌های 100 روز آینده کاریش گفت که همکنون 12 ولایت تحت تهدید بلند امنیتی قرار دارد.
در این شورون 12 ولایت ما تهدید درجه یک و 9 ولایت ما تهدید وسط داره، باقی مانده شان وضع نرمال است، اما مانایی نداره که وضع نرمال در این تحرکات دشمن وجود نداشت. دیگه اولان کلتون ولایتی که امروز در سطح اول ازی که در اونجا تجهیزات درجه یک از کل ما میفاید.
آقای علومی گفت که ولایات هلمند، قندهار، زابل، غزنی، ولایات شرقی و هم سرحد با پاکستان در رده تهدید درجه اول قرار دارند و ای گفت که هنوز تهدیدات بلند به شمال کشور نفوذ نکرده است. ولایات هرات، غور، کاپیسا، بادغیس، فاریاب، پروان و برخی ولایات دیگر در قطار ولایات تحت تهدید متوسط قرار دارند. در حالی که گفته می شود کابل و بیشتر ولسوالی های آن ناامنند، اما وزیر داخلی افغانستان می گوید که کابل از میان ولایات نرمال است. نورالحق علومی گفت که شهرهای کشور آسیب پذیرند و به رسیدگی و هماهنگی لازم نیاز دارد. با گفته وی وزارت داخله تلاش می کند که سرحدات کشور را به شکل درست تحت کنترل خود قرار دهد تا مخالفان نتوانند به داخل کشور بیایند. وزارت داخلی افغانستان در حال از تهدید بلند امنیتی در چندین ولایت خبر می دهد که به اساس معلومات وزارت دفاع همکنون ولسوالی ناوی غزنی، خاک افغان زابل و دیشو و بغران ولایت هلمند در تصرف طالبان مسلح قرار دارند. در این میان آگاهان امور نظامی می گویند که ضعف و ناتوانی در سکتور امنیتی سبب خواهد شد که نیروهای افغان حالت دفاعی را اختیار کنند و حکومت بخش جغرافیای کشور را از دست دهد. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان
متاسفانه دولت برنامه‌هایی را که باید عملی میکرد میداشت و اکنون برش نپرداخته. از یک جانب اختلافات داخلی در درون نظام سیاسی افغانستان که هر روز مشروعیت نظام زیر سوال میبره و این را تضعیف میکنه. ضعف مدیریت در ساختارهای امنیتی افغانستان آن گونه که فکر میشد یک اصلاحات خوب در نظام امنیتی افغانستان به وجود خواهد آمد.
پیش از این اعضای ولسی جرگه نیز گفته بودند که ضعف مدیریت در سکتورهای امنیتی و همچنان علایق سیاسی سبب افزایش مشکلات امنیتی در کشور شده است. آنان گفتند تا زمانی که حکومت در برابر مخالفان مسلح موضع روشن نداشته باشد و نیروهای امنیتی در امر مبارزه با هراس افغانی بیشتر بسیج نشوند، از ناامنی‌های جدی در کشور کاسته نخواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت خواست تا در مورد انتخابات ولسی جرگه هر چه زودتر تصمیمش را اتخاذ کند. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
در حالی که بر اساس قانون اساسی افغانستان برای پایان کار قانونی ولسی جرگه حدود یک هفته باقی مانده است، این جرگه تاکید می کند که حکومت باید هر چیز زودتر تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را اعلام کند. اکثر اعضای این جرگه روز شنبه در همین رابطه بحث کردند و گفتند که ولسی جرگه یکی از ارگانهای مهم قانونگذاری بوده و در این بخش هیچ تأخیری نباید به میان آید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه بعد از بحث‌های اعضای این جرگه در مورد گفت:
برای امروز همچنان حضوری رئیس جمهور و رئیس اجرایی را مخاطب کرده به مکلفیت‌های قانونیشان متوجه ساختیم. احترام به قانون اساسی افغانستان و احترام به حق مردم افغانستان مخاطب می‌کنیم که تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان را باید رسماً به مردم افغانستان اعلام بکنه که از این جنجال مردم افغانستان نجات پیدا
بکنند. به اساس معلومات ارگان‌های انتخاباتی، انتخابات ولسی جرگه باید در ماه ثور سال جاری برگزار می‌گردید. اما حکومت وحدت ملی همواره تاکید کرده است که پیش از راه اندازی انتخابات ولسی جرگه باید سیستم انتخاباتی این کشور اصلاح گردد. اما اعضای ولسی جرگه افغانستان می‌گویند که حکومت نتوانست اقدامات لازم و به موقع را در بخش اصلاح نظام انتخاباتی انجام دهد. برخی از کشورها و سازمانهای کمک کننده نیز تأکید میکنند که در نظام انتخاباتی باید اصلاحات جدی به میان آید. یکی از این نهادهای بین المللی UNDP بوده که میگوید اگر در نظام انتخابات اصلاحات به وجود نیاید، کمکهای خود را به تعویق میاندازد. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به خاطر نبود بودجه در حدود 800 کارمند تکنیکی این کمیسیون وظیفه‌شان را ترک کردند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت اگر حکومت امکانات مالی را فراهم سازد و امنیت حوزه‌های انتخاباتی را تامین کند، کمیسیون مستقل انتخابات حاضر است که به زودی انتخابات ولسی جرگه را برگزار کند.
حکومت مکلف است تا با کمیسیون همکاری نماید تا حکومت بتواند یک وقت معین را انتخاب کند که در همان وقت معین شده انتخابات برگزار گردد. دولت اگر بودجه کارت‌های رایدهی که چند طرح آن موجود است همراه با کمیسیون انتخابات قبول کند، کمیسیون به زودی زمان انتخابات آینده ولسی جرگه را تعیین و انتخابات را برگزار می‌کند.
با آنکه در مورد این خواست اعضای ولسی جرگه حکومت رسماً ابراز نظر نکرده است، اما سعید ظفر هاشمی یکی از سخنگویان رئیس جمهور هفته گذشته به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور پیش از به پایان رسیدن کار ولسی جرگه در مورد آن تصمیم خواهد گرفت. در این حال مردم و نهادهای ناظر انتخابات در افغانستان میگویند که رئیس جمهور غنی باید در این رابطه با احتیاط و با در نظر داشت قوانین اقدام نماید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. مسئولان وزارت سرحدات، اقوام و قبایل میگویند که به خاطر تامین صلح در افغانستان سفرهای را به هدف مشوره با بزرگان قومی و زونهای مختلف کشور آغاز کردند. در این مورد جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان انتقاد می‌کنند که در چند سال گذشته نقشه بزرگان قوم در روند صلح از سوی نهادهایی که در این راستا کار می‌کنند نادیده گرفته شده است. محمد یعقوب احمدزی معین این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت با هدف انسجام و برجسته ساختن نقش اقوام در راستای تامین صلح، سلسله سفرهایشان به زونهای مختلف کشور را آغاز کردند.
به این ما که تقریبا پنجشنبه جلسه داشتیم، درگاه داشتیم در ولایت نگرار، از لغمان، نورستان، کنر و خود نگرار قومی و هم اقوام، حتی اهل ولود هم خواسته بودیم به جرگه شرکت کردن. جرگه دیگه ما دیم صد روزه که از دزین ایراد کم باز میرم قندوز، از بغلان و قندوز و تخار و بدخشان در اونجا میخوایم. اهداف امده ما ایست جنگ و مصیبت ها در افغانستان چرا خم بتانیم که اگرای حل برازی پیدا شد و مسئله مهم مسئله صلح هست.
آقای احمدزی میگوید در جرگه ولایت ننگرهار که به تازگی برگزار گردید حدود 700 تن از سران اقوام مختلف شرکت کرده و حمایتشان را از آغاز این پروسه اعلام کردند. در این حال معین وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید اخیراً مرکز تجمع اقوام محلی و سرتاسری را در کابل نیز ایجاد کرده و در نظر دارند تا چنین مراکز را به سطح زونها نیز ایجاد نمایند. این در حالی است که شورای عالی صلح افغانستان میگوید از چند سال به این طرف کمیته های صلح در سطح ولایت فعالیت داشته و شماری از بزرگان در آن عضویت دارند. محمد امین وقاد یک عضو این شورا حرکت تازه وزارت اقوام و قبایل را تایید کرده، اما میگوید چگونگی فعالیت مخالفان مصالحه در افغانستان مسئله مغلق بوده و بیشتر به کشورهای منطقه و جهان تعلق دارد.
برای جریان مخالفین مصالحه یک جریان عادی نیستند که مردم عادی به این نقش موثر داشته باشه. مردم عادی پشت سر که حمایت کنه و تاثیر خود داره، اما چون مثلا مغلق است و کشورهای همسایه تعلق داره، کشورهای منطقه هم دارن، کشورهای رسات جامعه جهانی که گفته میشه ناتو و امریکا، اما ما فعالیت وزارت سرحدات را تایید میکنم، در او بالا گذارم پیشنهاد و تردید نداریم.
تلاش ها برای تامین صلح و ختم جنگ در افغانستان در حال ادامه دارد که قرار گزارش ها انوز هم جنگ میان نیروهای امنیتی و مخالفان مصالح در برخی از ولایات این کشور ادامه دارد. مسئولان وزارت سرحدات اقوام قبایل تلاش‌های تازه این وزارت را برای ختم جنگ در کشور مهم خوانده و ابراز امیدواری میکنند که با آغاز این پروسه صلح در کشور تامین خواهد شد. اما برخی کارشناسان افغان با آنکه نقش بزرگان قوم در تامین صلح را خالی از مفاد نمیدانند، اما تاکید میکنند تا زمانی که مخالفان مصالحه به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان حاضر نشده و کشورهای همسایه از حمایت آنان دست نکشد، تامین صلح در کشور کار دشوار است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت دفاع افغانستان میگوید مشکلات زیربنایی در بخش هوایی تقریبا برطرف شده است. برخی از مسئولان این وزارت روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفتند که تلاش ها به هدف رفع تمامی مشکلات در بخش هوایی اردوی ملی جریان دارد. در این حال یک تن از کارشناسان نظامی میگوید که اخیرا نیروهای هوایی کشور به اثبات رسانیدند که در وضعیت خوب قرار گرفتند. تمیم اگر با جزئیات بیشتر.
در حالی که همواره نگرانی هایی درباره وضعیت نیروهای هوایی افغانستان مطرح بوده، وزارت دفاع میگوید که مشکلات زیربنایی در این بخش 90% حل گردیده است. محمد دوران معاون لویدرستی در امور قوات های هوایی این وزارت روز شنبه تای نشستی در کابل به خبرنگاران گفت از آغاز سال جاری خورشیدی در بخش هوایی دستاوردهای خوبی داشتند. آقای دوران افزود که در برخی موارد مانند بخش های محاربه‌ای و استخدام قوه بشری هنوز هم با چالش های روبرو اند.
در قسمت زیربناها مشکلات قوای هوایی فکر می کنم که اضافه تر از 90% حل گردیده. تجهیزات تیاراتی که ما در اختیار قوای هوایی داره طابق پلان فعلا در کل بخش ها ما پلان تطبیق شده. در قسمت حمایه نزدیک واقعا چالش های وجود داره و فعلا راه حل ازیرا با شخص رئیس جمهور تحت کنترل خود گرفته.
آقای دوران گفت کار اعمار زیربناهای هوایی در کابل، قندهار، شیندن و هرات تکمیل گردیده و در مزار شریف و گردیز ادامه دارد. با گفته وی ایجاد پوهنتون هوایی مدافع هوایی و میدان تعلیمی شیندن می تواند در آینده نیروهای هوایی را خودکفا سازد. وی می گوید در حال حاضر نیروهای هوایی نه تنها در داخل کشور تعلیم می‌بینند، بلکه شماری از محصلین در آمریکا، امارات متحده عربی، هند، ایتالیا و شماری از کشورهای دیگر مصروف تعلیمات هوایی هستند. در این حال اسحاق اطمر، یک کارشناس امور نظامی، می‌گوید که نیروهای امنیتی در این اواخر با راه اندازی عملیات‌های موفقانه بدون همکاری ناتو به اثبات رسانیده که نسبت به قبل در وضعیت بهتری قرار دارند.
من فکر میکنم که در 3 ماه گذشته نیروهای هوایی ثابت ساختند که بدون نیروهای خارجی و پوشش هوایی میتوانند دشمن را شکست دهند. تا حال ما به حدی نرسیدیم که با کشورهای همسایه و منطقه رقابت کنیم، اما اگر تجهیزات دست داشته به صورت درست مدیریت شود میتواند فضای هوایی قوی تر ایجاد کند.
آقای اطمر میافزاید که حکومت باید ظرفیت نیروهای هوایی را بلند برده و نیازهای اساسی این نیروها را به جامعه جهانی پیشنهاد کنند. با این همه مسئولان در وزارت دفاع تایید می کنند که برای خودکفایی کامل نیروهای هوایی بعد زمان زیادی نیاز است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ده ها تن از اطفال فقیر افغان به خاطر تامین حقوقشان تظاهرات را در کابل را اندازی کردند. آنها از حکومت خواستند تا زمینه تعلیم را برایشان مهیا سازد. این اطفال در حال خواستهایشان را مطرح کردند که دیروز از روز جهانی منع کار اطفال در برخی از خشونت ها در برخی از کشورها تجلیل به عمل آمد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
این بار برخی از اطفال افغان مانند بزرگسالان در سرک ها برآمده و درخواست هایشان را با صدای باریک مطرح کردند. آنها اطفال فقیر جامعه بودند که به خاطر تامین حقوقشان چنین شعارها را سر می دادند.
ما تعلیم بخواهیم، ما کار بخواهیم.
در میان تظاهر کننده ها که بیشتر اطفال کارگر بودند تاکید داشتند که باید زمینه کسب علم و دانش برایشان مساعد گردد.
اسم مزرشان، ما میخواهم که یک چیز جورشم برخانه یک چیز ببرم. پدرم حسول میشه که فعال کده، خانه مادر مریض است، مکتب رفتن میکنم، سپندودی میکنم، برخانه یک توکر نان میبرم، یک خوارکم از بیادرایم است.
اطفال کارگر یک روز بعد از روز جهانی منع کار اطفال در کابل با راه اندازی نمایش و سر دادن شعارها از این روز تجلیل به عمل آوردند. این روز از سال 2002 میلادی به این سو همه ساله از سوی سازمان ملل متحد برگزار می شود و به اساس کنوانسیون این سازمان استثمار اقتصادی کودکان و کارهای شاقه بالای آنان منع می باشد. اما افغانستان و برخی دیگر از کشورهای جهان نتوانستند که این اصول را مراعات کنند. یک تن از کودکان افغان به اسم گران آقا برادیو زادی گفت وضعیت اقتصادی آنها خوب نبوده و پدرش بیکار می باشد و به همین دلیل وی در کنار سرک ها کار می کند.
اسم من گران آقا است. ما می خواهیم درس بخوانیم. ما نمی توانیم کتابچه و قلم بخریم. اما کاروبار نیست.
در همین حال وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید تعداد کودکان کارگر در کشور در مقایسه با سالهای گذشته 2% افزایش یافته و اکنون تعداد آنها به 2 میلیون تن رسیده است. واصل نورمومن، معین این وزارت، به رادیو آزادی گفت به خاطر محافظت از اطفال افغان یک استراتژی جدید در نظر گرفته شده که به اساس آن به تعلیم و صحت آنها توجه بیشتر صورت خواهد گرفت.
اگر آنها کودکان یتیم یا بی سرپرست باشند، وزارت کار و امور اجتماعی پرورشگاه دارد. برای آنها در آنجا زمینه تعلیم و تربیت فراهم است. آنها می توانند آنجا شامل شوند. بسیاری آنها با خانواده هایشان یک جا شدند.
علاوه بر این، وزارت ده ها مؤسسه حمایت از کودکان در افغانستان فعالیت می کنند. اما با وجود این همه تلاش ها، هنوز هم در شهرهای بزرگ کشور اطفال مشغول کارهای شاقه اند. برخی از کارشناسان می گویند اگر برای کودکان که کارهای شاقه را در کنار سرک ها انجام می دهند توجه نشود، آینده آنها با خطر مواجه می گردد.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر زیاد که تا این دم با رادیو آزادی بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. اکنون میتونین که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شبتون خوش.